کړي د هغو هنرمندانو کارونه کم شوي او یا په ټپه درېدلي دي چې مخکې یې لوحې لیکلي او یا یې انځورونه کاګل او څناڅه ګټه به په لاس ورتله.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 بجې دي. د روانې خپرونې په دوام کې ځانګړې مرکه لرو، خو تر دې وړاندې د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو له اقداماتو داسې ښکاري چې د نجونو پر زده کړو د هغوی بندیز لنډ مهاله نه دی. ښاغلی خلیلزاد دا خبره د کانکور په ازموینه کې د نجونو د ګډون د مخنیوي په اړه د طالبانو د تازه اقدام په غبرګون کې کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم اروپایي څانګې په لسګونو پلویانو پر افغان نجونو او ښځو د تعلیم او کار د محدودیتونو خلاف په ایټالیا کې لاریون وکړ. د لاریون یو تنظیمونکی عبدالله احسان آزادی رادیو ته وویل د لاریون برخوالو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار حق دې نه ځنې اخیستل کیږي. د اورزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې یو ځوان ځان وژلی دی. د اورزګان ولایت د والی ویاند احسان الله حماس دا پیښه تایید کړه. حماس وویل تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ځوان ولې ځان وژلی دی. ایرانی چارواکو نن سهار ویلي بم لیږدونکو بې پیلوټ الوتکو تیره شپه په اصفهان کې د ایران یوه دفاعي فابریکه ویشتي او څناڅه یې زیانمنه کړې ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې نن سهار له یوه پلت څخه د بس موټر د لویدو له کبله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي دي. یوه چارواکي نن یکشنبه ویلي چې بس وروسته اور واخیست. او د اسرائیل پولیسو نن په بیت المقدس کې د هغه فلسطینی کور مهر لا کړ چې د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې د جمعې په ورځ و کسان په ډزو وشلي وو.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو سلامونه. نن لې ودا سي ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رشته کې ډاکټرا وی اخیستي او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. له ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په یو روغتون کې د یوې څانګې مشر دی. د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب لتاسو واورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنئ؟
سلام صاحب، اول خو تاسو ته خپل سلام وړاندې کوم. په زمن کې خپل احترامات ستاسو ټولو اوریدونکو ته څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوی یم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینیری ولوستله. بیا نظر په هغه نقه چې ما د طبابت څخه درلودله رشته مې تبدیله کړه او د طب فاکولته مې په بیلاروسیا کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله. او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو د پی ایچ ڈی یا د دکتورا پروګرام پر مخ یوړلو چې په 1990 په اخر کې مې هلته مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل. بعد غونه نظر په چې په افغانستان کې جګړې روانې وي، مجبوریتونه د خلکو ډیر زیات وو، زه هم په بیلاروسیا کې نشوای پاتې کېدلی. دوی پر د ما یوه تحصیلي ویزه وه، نو اړ شوم چې له بیلاروسیا نه ووزم. په 1990 کال کې زه هالند ته لاړم او په هالند کې مې نوې ژبه زده کړه، هالندي، او هغه اسناد چې زما وو هغه یې قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل. د جراحي، د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص 4 کاله وکړل. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه. په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړل.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوئ، دا مو په هالند کې وکړه او که بیلاروس کې کړې وه؟
نه، دا مې په هالند کې وکړل. بعد یې غونه زه هغه ته راغلم، جرمني ته راغلم. تقریبا 10 کاله په هالند کې کار وکړل، یا 12 کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسر ماته لیک راوستله چې ضرورت لري د رګونو په برخه کې یو کنسلټانت. نو بیا زه راغلم جرمني ته. جرمني مې نو زه نو د جراح سره مې په انګلیسي ژبه لږ څه افهام او تفهیم وکړل. نو دا واده راکړله چې د ځای ما ته ساتي که زه جرمني لږ څه زده کړم. نو ما څه وځه به برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلمانی ژبه تقریبا درې میاشتې ولوستله چې هغه ضرورت یو ډیپلوم د ژبه وه، هغه مې واخیستلو. خو طبیعي خبر ده په کور کې مې له ځان سره هم لږ څه آلمانی زده کړې وه، ځکه مې په ډېر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب، دا سخته نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې، بیا راغلی هالینډ ته، هلته مو هالینډي زده کړه، او بیا له هغه نه جرمني ته، د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخته نه وه؟ او که تاسې د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لري؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ څه زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه وم، ما روسي ژبه کله چې ما اول نه میاشتې ته یو کاله پورې ولوستله، نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم، چې فکر م نه کوله چې به د افغانستان وم. دا ژبه یعنې دوره ماته یو خصه نم کم و، ډېر مې زره م زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یعنې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو ترڅنګ لږ څه په ازبکي هم پوهېږم، له دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریښې په حساب ارتباط سره لري، د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده؟ مثلا که یو چا پښتو زده وي دری اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلي دي، وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري، روسي بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسي ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین سلواکو چکم ته یو سرحه ده پورې پولینډ او دغه برخې لږ څه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري، د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی، خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندي ژبه هم ورتهوالی ډېر دی، مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالندي ګرامر یو وخت لیکلی و، په 2000 کال کې چاپ شوی و. نو په هغه کې داسې فرمول د ژبې چې دی، یعنې د جملې جوړښت، یعنې په کوم ځای کې فیل رسي، په کوم ځای کې دوام فیل رسي، چیرته مثلا تیر حالت دی، یعنې مستقبل حالتونه، او دا په ژبه کې سره ورته دي ډېر. اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بیخي بله معنا لري نسبت.
خو په هر حال زما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لرئ، که څه چل دی تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکلی دی، معنی یې دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وی، او په دې برخه کې مو کار کړی دی له مخکې هم.
کله چې زه روسیې ته راغلم، زه یعنې کابل کې لږ څه لوی شوی وم، ما د پښتو ژبې زده مې وه، خبرې مې پکړلې شوې، ما هېڅکله نه و لیکلي پښتو ژبه. نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي. په پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې، خو په زمین کې په بعضو مجلو په هغه باندې مو کار وکړلو. په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یوه مجله راوویستله، خو متاسفانه ډېر وخت ونه چلېدله. یو د مواد کم بود، بل اقتصادي مسایل، دا د دوبای شول چې هغه مجله ونه چلیږي. زه خپله ډېر علمي مسایلو ته غژمن یم، او په علمي مسایلو کې ژبه اساسي رول لري. دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي، او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبې ته راوړل شي، تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولی شي.
همدا ډېره زیاته مهمه ده. د موږ یوه لویه نیمګړتیا دا ده چې یو څوک ممکن تخصص په یوه برخه کې ولري، ډېر تکړه وي، مثلا یو ډاکټر، خو هغه بیا په خپله ژبه لیکل نشي کولی، بنان د ده علم له ده سره پاتې شي، او نور خلک ترې ډېره استفاده ونه کړی شي. یا یو بل څوک ممکن لیکل کولی شي خو تخصص نه لري، نو هغه هم نشي کولی چې ښه مواد خلکو ته وړاندې کړي. تاسو له شمرغه لیکلی هم شي، څومره مو طبي لیکنې کړي دي؟
په طبي لیکنو کې اول خو ما خپله دکتورا، لومړی دکتورا مې چې په بیلاروسیا کې ولیکل، هغه په روسي ژبه وه. او د هغو تر څنګ یو بروشور چې په ټوله بیلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه د درقې ترسره شي، هغه په ټوله بیلاروسیا کې منل شوی بروشور و، چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی، چې یو جرات رقم دغه د ناروغي تشخیص وکي په څه شکل باندې دغه عملیات تر سره کوي کوم عملیات تر سره کوي دوی پر د ډیر عملیاتونه دي زه نشم کولای په لاند وخت ټول یاد کوم مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړای و چې باید کله چې ریسیدیو یا بابیر د جاغور یا نه بعد اول عملیات نه دوه مرامن کړي باید دغه غدا ټول مکمل یو لغت په نوم د اکسترا کپسولار یعنی د ټول نزیونه باید لمنځه یوړل شي او هورمونی تراپی باید ورکړل شي دا پیشنهاد شل کاله مخکې و اته ډیر ته نه ویم پنځه ویشت کاله مخکې نو په موږ طریقه باندې بیلاروسیا کې د ترکیې جراحي اوس ترسره کېږي هغه وخت په بله دکترو باندې فعلا کار کړم ما ځینې نوښتونه د رګونو په برخه کې کړي دي
دما اصلي پښتنه دا و چې تاسو په خپل ژبه په پښتو باندې څومره تیبي لیکنې کړې دي
او په پښتو ژبه باندې خو ما درته ویل چې د روغتیا په مجله کې ما ډېر لیکنې کړې نشم ویل چې شل یا دوه بهم په غوږ کې کړې وي بیا بعض شوم چې ما کړې وو د کورونا په اړه باندې ما څو لیکنې کړې وي نو ا نظر په دوه دی چې په کوم وخت کوم موضوع ها دی د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلیو د شایان لري ولې کنه مې کړو په د افغاني سایټو کې خبرې شوې دي اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلې
بله دا د کتاب مسله به شاید ډیره مهمه وي خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نوي مسایلو خبرې شي د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره هم په نړیوالو ژبو نه پوهیږي د هغو لپاره به شاید ډیر کومک وي
او په دې برخه کې یانه اوس هم موږ بعض ډاکټران په خپل منځو کې سره ناست یو یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شولو چې د کورونا مقصد د کورونا نه و د ټولو وایروسونو په اړه باندې چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلای دی او ما صرف هغه مقدمه په ولیکو په اصلاحاتو کې مې لښته لاس ووهلو د دې ترڅنګ بل ډاکټر صاحب یحیا وردک دی چې په کوم تقریبا په المان کې ژوند کې ډېره مرسته کړی دی چې ګڼ شمېر علمي کتابونه تر نو په طبابت کې او په فزیکو په اټومي فزیکو په نورو برخو کې هم چاپ شي خو زموږ مشکل بل شی دی مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمی بنسټ جوړ شي هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي دا موقت دي تر وخت پورې کېږي اوس ما تاسو ته مخکې یادونه کړله ما په هالند کې چې وم د زړه په جرایي کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه هغه چاپ شولو د دوی پر په هالند کې څوارلس د زړه د جرایي مرکزونه دي او د زړه د بایپاس د پاره د پښې رګونه اخیستل کېږي شین راګي چې موږ ورې تورته وی هغه لکه باید نو وای راګونه زړه ته چول کی نو دی یو څلور پنځه میتود چې وو چې ما کړل پوزه کې بیا مې یو کتاب ولیکل د هو ډاکټرانو په اړه چې په دغه برخه کې کار کړو هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی وو خو زه اوس په هالند کې ژوند نه کوم زه اوس په جرمني کې نو جرمني کې مسؤلیتونه زیات دي اول خو نوې مملکت وو
خو تاسو که څنګه وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي دولت خو په افغانستان کې د ساينسي علومو لپاره ډېر مساعد نه دی کله مباح بولي کله بې ضرورت بولي لیکن تر اوسه پورې هم چې ډېر کار شوی دی خصوصا په دې وروستیو یو څلوېښتو کلونو کې ډېر په انفرادي ډول شوی دی که تاسو توجه وکړئ د طب اکثره کتابونه بل دي چې دولت یې چاپ کړي ډاکټرانو په خپله ژباړلې دي یا یې لیکلي دي او په خپل مصرف یې ځینو چاپ کړي دي
خو دا انفرادي مسایل دي ما تاسو ته یاده کړل چې موږ نظر په فعالیتو چې په لاین کې درلودو زموږ هدف هم دا و چې باید علمی کارونه وشي او هغه وخت کې د طالبانو لومړی حکومت و ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و په وخت کې هغه هم د موږ له خوا نه دعوت شوی و د فرانسې ته راغلی و بیا آنلاین ته راغی جرمني ته په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړ چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی ډېر شیان تاسو ته ډېر ښه مثال درکړم دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی تاسو په اړه اورېدلي وي د ټوپ په نامه باندې زه دا تعقیب هم کله کله ګورم موږ په 2000 کال کې د قندهار د پوهنتون د پاره یو کتاب چاپ کړل د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه، هر څوک چې دی زینب پیژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دغه کتاب د موږ ټولنې په آنلاین کې چاپ کړل. اوټو کیټ هغه رسم و تخنیک میتودونه دي چې کمپیوټري سیستم کې ته کولی شي یو شی ډیزاین کړي. نو دغه کتاب موږ په هغه کې د پوهنتون د پاره چاپ کړو. بیا د دوهمه برخه یې لیکله، خو متاسفانه با دیغانه ندوی اړیکې ونیولې او په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنګ و دا مسایل شول. نو بعضې هغه څه ورته وي سپرسۍ چې موږ د یو بل په منځ کې جوړې کړې هغه وشړېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی او هغه میتودونه د جنګ چې دي یا د سیاست دي یا د ګروپونو دي، خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک ځي د دو خلکو سره یو ځای کېږي، یو شمېر د نورو سره یو ځای کېږي، ټولې اړیکې بېرته له منځه ځي. نو زه خپله ډېر ښه مثال یم د تاسو دپاره. بیلاروسیه نه راغلم هالند ته، په هالند کې مې بعضې کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه خصوصا د پرمختللي هیوادونه کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایلي شي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پوره مثلا په جرمني کې، په هالند کې دکتورا صرف یو هغه دی څه ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. د دوی پوره په تخصصي پروګرام کې هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکتورا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشئ، په اوسنیو شرایطو کې تللی شئ؟
والا په افغانستان کې خو زه فعلا چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره، د یوه ژوند دپاره سړی یوه اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زړه مو څه غواړي که چېرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بېرته لاړ شئ هېواد ته؟
علاقه طبیعي خبر ده. هر افغان چې په خارج کې دی د علاقه لري چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې له خپلو خلکو سره ژوند.
دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډېر وخت کېږي چې له هېواده بهر یاست، په دې موده کې بېرته هم کله تللي یاست؟
زه وروستی وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم. توغونه مخکې په 2011 کې تللی وم. 2011 کې زما پلار وفات شو، خدای دې غرقه رحمت کړي. نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډېر ولایتو ته لاړلم. د دوی پاره چې د موږ هغه عنعنوي مسایل داسې دي چې د منطقې خلک پکې په یوه ولایت کې، بل ولایت زما پلار په ډېرو ولایتو کې د خلکو سره ډېر ښه هغه درلود، ارتباطات درلودل. نو طبیعي خبر د موږ هلمند ته هم لاړلو، چې هلته د موږ لږ څه هغه دي خپلو خپلوان دي. شبرغان ولایت ته هم لاړلو، هلته هم د موږ خپلو خپلوان دي. کابل ولایت کې، وردګ ولایت، تقریبا ډېر ولایتو ته زه لاړلو.
ما له ځینو اورېدلي دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زیږېدلي دي، خو د میندو پلرونو څخه یې د خپل هېواد په اړه قصې اورېدلي دي چې کله تللي دي ډېر ما تعجب کړی دی. ما شاید وطن نه خوښ سوی، برعکس تر هغو کسانو چې وطن یې لیدلی و تر هغوی هم خپل وطن ډېر خوښ سوی دی. تاسو څه احساس درلود کله چې له ډېرو کلونو وروسته لومړی ځل په 2011 به پرېږدو ځکه چې د پلار د وفات موضوع و، په 2015 کې مو څه احساس درلود؟
په اجتماعي ډول باندې لږ څه فعال سړی یم، په خپلو خپلوانو کې هم ارتباطات. افغانستان د موږ او تاسو د خپړو ځای دی، یعنی که موږ هر څه په بل مملکت کې هر څه ترلاسه کړو، ښه ژوند هم جوړ کړو، افغانستان د موږ سره پاتې کېږي. او افغانستان به تر آخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي. او دا هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی چې زه ووایم زه افغانستان ته خدمت نه کړم. زه ما تاسو ته ووایم چې زه ډېر په شیانو مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته په راتلونکي کې ډېر په درد وکړي، دا شیان چې په علمي برخه کې زه کړم. او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم زه کولی شم هلته کار وکړم، اما د ما هغه څه چې زه کړم، یعنی د رګونو جراحي چې زه په افغانستان په جرمني کې کړم، متاسفانه اتو پروسیا کې کېدلې شته نو په مسکاو یو په غټو خرو کې د افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي. د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جرایې په برخه کې
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته.
نو هغه وسایل هلته نشته دي. اته په جرمني کې په ټولو روغتونو کې هغه کارونه چې زه کړم په ټولو روغتونو کې نه کېږي. کېدای شي په غټو روغتونو کې چې هغه وسایل ولري امکانات ولري دا ممکنه ده په تقریبا په غټو ښارو کې.
بل ډاکټر صاحب تاسو په خپل روغتون کې یو مسؤلیت هم لري د وی برخې مشي په غاړه لري. ځینې ډاکټرانو څخه مې داسې اوریدلې دي چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روغتون نه غواړي په لویدیځو هیوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته بیا هغه وسیلې افغانستان ته استوي. داسې څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته؟
دا امکانات شته دي خو یو غټ مشکل دی. موږ په 2000 کال وکړو 15 کال و په هالند کې یو په هانتون مختوړندیز وکړل چې تقریبا اتیا تن اوه وخت کمپیوټرونه وو بعضی نور د لابراتوار سامانونه وو بیا تقریبا شپږ وګونه کېدل. هغه ولګر شول د هالندیانو د وی ټولنې د خوانه قندار ته. بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروت و. د اوس مې خلکو نمونه نه دی په یاد خو یو ویلی و چې موږ ته خطر ولګی چې د پلانې په نوم را رسیدلی دي. بلې ویل چې دا د بستون کې په نوم را رسیدلی دي. یعنی د دوه کومکونه هم یو منفي سوء استفاده وشوله. نتیجه دا شوله چې په خپل ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شو. او دا هم د حل لار نه زبېت اوس په هر څکرم د طبابت چې د تقریبا په ټولو مملکتونو کې یو ل ډیرو لویو غزاف مصارف او دک برخه ده. دا دولتي سیستم باید دوته کار وکړي. د مادر ته په یو کتاب دوه کتابو چې نه کی د کومه جرمني مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالند مثلا د ماده پر د هالند طبابت په ټوله دنیا کې په لومړی ګام کې دی. بعد اون امریکا و انگلیس و کانادا رسی بعد اون جرمنی خبر په سیستم کده. تر سو چه سیستم روغتیایی سیستم جور نشی په دو یو واگون و دو واگون و مواد بان افغانستان تغییر
بله. دکتر سب چمره دا امکان شتا تاسو تا و نور و دکترانو تا چه په افغانستان کې دننه د طب و استادانو تا آنلاین تدریس وکی؟ شاید یو شمیر استادان دی ته ضرورت ولری.
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکټرانو سره تقریبا یو میاشت مخکې ما خبرې وکړلې. نظر په معلومات چې ما ته راکړل شوی دی په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوی دی. شخصي روغتون دی کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی خو زه نور شناخت نه ورسره لرم. ما ته داسې وړاندیز وشوله چې موږ په هفته کې یو لکچر د هر څوک په خپل تخصص کې د ډاکټرانو لپاره ورکړي. نو زه ما هوکړه ورکړې ده او ما ورته وویل چې هر وخت دغه امکانات رامنځته شول زه تیار یم چې په هفته کې مغه یوه ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لکچر ورکړم. نو بیا مې تر اوسه څه نه دي اورېدلي نو منتظر یم. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکټرانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکټرانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډیسکشن دی یو ناروغي په اړه کې چې یو له مهمو په وروستیو دوه کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغه باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزي روغتون چې ایم سی ورته وی له دوه ډاکټر صاحبانو سره مستقیمه اړیکې درلودلې او دا کار یې وکړ. نو دا فعالیتونه شته دي او په دې برخه کې موږ هم کار کړو. ان شاء الله باید یو مثبت نتیجه ته ورسیږو چې افغانان ته وکړو په دې برخه کې کار وکړو. طبابت ډیر چټک پرمختګ کوي. نو په افغانستان کې هم یعنی هغه زاړه میتودونه باید ورو ورو په نوي میتودونو باندې واوړي او د دې لپاره تیوریټیک بنسټ پکار دی. یعنی طبي یا کتاب یا پروتکلونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولای شي مشخص پروتکل په اساس باندې ناروغي تداوی کی. بل مسله د ایویدنس بیس ده، یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض دپاره کومه تداوي ښه ده. زه به یو دوه بیلګې یادې کړم. مثلا سابق د معدې زخمونه و که نه،
بله،
هغه په آلمان کې یو عملیات په اویاومو کلونو کې د لومړي ځل دپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټولې دنیا ته خپور شوله، چې په نامه د سلیکتیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپله هم د عملیات دېرش کاله مخکې کړی دی، او شپږویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ هغه درملونه چې د معدې دپاره دي ډېر پرمختللي دي، او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې غوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی پاره د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کېږي نسبت نورو ته زر مري، یعنی مرګ میرې اول قدم کې د زړه او د رګونو نه دی، دوهم قدم کې د سږیو نه دی، درېیم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین تر ټولو نه خطرناک شی دی، او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړل، او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراکي موادو کې د حیواني غوړو نه کم استفاده وشي، زیاتر نباتي غوړو نه استفاده وشي، او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیات واخلي، دوی پاره چې د ګردو یا موږ چې بډوډي ورته وي د هغو مشکلات پیدا کړي کله چې څوک اوبه نه څښي. متاسفانه بعضی مسائل دینی دی چې هغه که زه څه نشم ویلی، اوس روژه ده. په روژه کې یو انسان شپاړه ساعته یا اوله ساعته یا اتله ساعته اوبه نه څښي، نو طبیعي خبره ده ګرده چې ده هغه په اوبو درېدلی، بلخصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري، باید کوشش وکړي دغه مسایل په نظر کې ونیسي. او د افغانستان د چارواکو نه مې دا یوه هیله ده، په اسلامي مسایلو کې یعنی کوم خاص نظر نشم ورکولی، چې دغو مسایلو ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یوه توصیه ترې واخلي، او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بله مسله چې ده، باید افغانان د سګرټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی پوره چې د رګونه له منځه وړي، او دا باید سدو کړي چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بله موضوع چې ده د سږو ناروغي ده. د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سګرټ څکول دي، او د دې تر څنګ افغانستان د محیط حفظ الصحه ده، یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم اوس هم عین مسله ده، شپږ میلیونه خلک ژوند کوي، موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه یې پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنگ سوځول کېږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي، او دا ټول د افغانستان د تیارې نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري دا د افغانستان خړوبې دوړې او دا ټول شیان ویني. او دا چې ده د سږو دپاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هیڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي، سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنی بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي، دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کېنولو کې او د سرسبزیو په برخه کې باید ډیر کار وشي، او د صحي اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویالو اوبه څښي یا د حوضونو اوبه څښي.
ډیره مننه ډاکټر نصیر احمد دو چې په جرمنی کې د یو روختون د یوې څانګې مشري په غاړه لري او له موږ سره په دې خواله کې ګډون وکړ.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمېره دا ده 00422211 2 4 1 1 5. شمېره بیا وایم 00422211 2 2 4 1 1 5.